السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې دولس او په کابل کې اولس نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حمید زاده هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل.
پاکستان روپی په داسې حال کې خپل ارزښت په بیساري ډول بایللی چې د هغه هیواد مرکزی بانک د سود شرح 0% ته لوړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو تر پراخ کاربندیز وروسته د برېښنا ادارې ته د ستونزې د هواري امر کړی دی، او د امریکا د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل مخامخ ملاقات کړی دی. مشهور خبرونه په پاکستان کې پرون په دویم ورځ هم د روپی ارزښت خورا کم شو، او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 اتیا روپی ته ورسید. د پاکستان دولتي بانک وایي د مارچ پر لومړۍ نیټه د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر په څه د پاسه 216 روپی خرڅېده، چې تیره ورځ د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سطح 215 اتیا روپی ته لوړ شو. په دې توګه په هغه هیواد کې په دوو ورځو کې ډالر 40 روپی ګران شوی دی. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو د کاروباري ټولنې مشر ملک بوستان مشال رډیو ته وویل چې تیره ورځ په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 218 روپی بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر دویمه د هیواد دولتي بانک پر پورونو د سود کچ له 0% ته لوړ کړ. د پاکستان مرکزی بانک له دې کار سره د انفلیشن کنټرولولو هڅه کوي چې د روپۍ ارزښت ښه شي. زیات انفلیشن د هیوادونو د پیسو د کم ارزښت ښکارندوی کوي، چې له کبله یې ګراني زیاتیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټې د برېښنا ویش او لیک د ادارې کیسکو ته امر کړی دی چې د کاروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړي د مارچ پر دویمه د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د صوبې د کاروندګرو تر پراخ احتجاج او کاربندیز وروسته د کیسکو له چارواکو سره ولیدل، او ورته یې د مسئلې د هواري امر وکړ. ټاکل شوی چې د کیسکو چارواکي نن پر دې موضوع له بزګرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان کاروندګرو پرون د صوبې یو شمېر مهمې لارې تړلې وې، او وایي چې حکومت ورته په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا ورکوي، چې له کبله یې باوړۍ یا ټیوبویلونه نشي چلولی، او فصلونه او باغونه یې د اوبو نشتوالي له کبله اغېزمنېږي. د پښین د کروندګرو ټولنې مشر عبدالقهار آغا مشال راډیو ته وویل فصلونه او باغونه اوسمهال اوبو ته زخته اړتیا لري.
دا ټیم د بلوچستان مکمل عین د سیزن دغه مین ټیم دی، که پر دا ټیم زموږ باغو ته زموږ غنمو ته زموږ فصلو ته کیتیانو ته اوبه نه شوي میلاو. بیا دا ګرد کال تیل کار زموږ سیلابو وړی دی، دا کال په موږ باندې دغه تیریږي.
د پاکستان د اوبو بجلی ادارې واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال رډو ته ویل کروندګر بلونه نه ورکوي، نو ځکه ورته برښنا نشي ورکولی. دی وایي هغه بزګران چې پر وخت بلونه ورکړي ورته زیاته بجلی ورکوي. د کورمې په بوشیره یا بوشارو کې پرون مازیګر د ځمکې لانجې پر سر د یارده او جوزاک او د نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی. د سیمې مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې تر اوربند وروسته امنیتي سرتیري مورچو ته ختلي او هلته پیره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ نښته پر لانجبنه ځمکه د بوټو او ونو کېنولو پر سر پیل شوه، چې پکې 2 تنه ژوبل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کوي. د سدی یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال راډیو ته ویل د مارچ پر 6مه به د ضلع انتظامی د چارواکو په مشرۍ د لانجې هواري لپاره خبرې پیلېږي. د پاړه چنار یو مشر علامه سید تجمل حسین مشال راډیو ته ویل د کورمې ټولو اوسیدونکو ته پیغام ورکوي چې مسئلې دې د خبرو له لارې هواري کړي. تر دې مخکې تیر کال په اکتوبر کې هم په بوشیره کې پر لانجمنه ځمکه د دوو خواوو ترمنځ نښته شوې وه، چې پکې 15 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی وه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل له یو بل سره لنډ ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند په مرکز نوي دیلی کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو G20 د چارواکو پر غونډه پر اوکراین د روسیې یو کلن یرغل سوری غوړېدلی دی. د غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال انتونی بلینکن ملاقات یوازې 10 دقیقې دوام وکړ. امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي ویلي چې بلینکن پر لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه دی بیا د نیو سٹارټ په نوم هغه موافقه تستانه کړي چې مخه د اټومي او ستراتیژیکو وسلو شمیر کمول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان کال د فبروري پر 28مه له امریکا سره د هغه موافقه ځنډولو اعلان وکړ. داسې انګیرل کیږي چې دا د دواړو لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې لومړی مخامخ ملاقات و. روسیې لا د ملاقات په اړه څه نه دي ویلي. او د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اووره کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینگز لیوبل سره لوبه لري. د راولپنډۍ په کرکټ لوبغالي کې د مارچ 3مې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې مخکې د مارچ پر 2مې د لاهور په قذافی لوبغالي کې لاهور قلندرز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 1100 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د پاکستان په بانکونو کې پرون د یو ډالر نرخ 215 اتیا روپو ته ورسید. په همدې حال کې دولتي بانک د سود شرحه 0% ته لوړه کړې ده. چنون کې وای حکومت باید زر لا آی ایم ایف اپور تر لاسه کړي.
تاریخی معاشی چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے. اس کا حل صرف اور صرف آئی ایم ایف کا پروگرام تھا.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو ټولنه وای وفاق ته د بجلی پیدا کولو لپاره ګیس نه ورکوي. په بلوچستان کې نن د بریښنا د ویش ادارې او کروندګرو ترمنځ د بجلی په سر د لانجې په اړه خبرې کیږي. چارواکي وای بزګر د بلونه پریکړي چې بجلی ورکړي.
جن جن علاقوں سے ان کی پیمنٹ زیادہ آ رہی ہے ان کی ہم نے سپلائی آگے آگے بڑھا دی ہے.
د امریکا د استازو جرګې د بارنو چارو کمیټي راتلونکي اونۍ له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ایستلو په موضوع اوریدنه کوي. او په پاکستان کې د امریکا سفیر په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو او وړو کاروباریانو د روزنې او مرستې پروژه پرانستې ده.
This activity is going to help the agricultural sector to develop new products and markets.
نور مطالب هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې پرون یو ځل بیا روپې خپل ارزښت وبایلو او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپو ته لوړ شو. په هغه وخت کې په تیرو دوه ورځو کې ډالر شاوخوا 40 روپې ګران شوی دی. په همدې حال کې پرون دولتي بانک په پورونو د سود کچ 3% لوړ کړ چې ورسره په مجموعي توګه د سود شرحه 40% ته رسیدلې. حکومت مخالفه سیاستوالان وایي پاکستان د دیوالیا کېدو په درشل کې دی. شنون کې وایي سود کچ لوړول به صنعتونه اغیزمن کړي چې ورسره کاروباري موقع هم کمیږي او ګرانی هم زیاتیږي. خو د پاکستان مالیه وزیر اسحاق ډار پرون په ټویټر د دیوالیا کېدو خبرې یوازې ګنګوسي او بللې او زیاته کړه چې د تیرې یوې میاشتې پرتلا اوس مهال په مرکزی بانک کې د بارنو پیسو زیرمې یو ارب امریکایي ډالر لوړې شوې دي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننه یا انټر بینک کې یو ډالر په 225 روپۍ او 11 پیسې وو او بیا د مارچ په دویمه نیټه 215 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې دي چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننه د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 215 روپو ته او په آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوی او 278 روپو ته رسیدلې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو سیړونکو وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتی صندوق ته قائم پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي نو هله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د آی ایم ایف سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول ولو لکبلا د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
تاریخي معاشي چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وای چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختي او د دې لار یوازې د آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي. که په خوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د آی ایم ایف نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي نو نن با ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لګ خو وو. د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول لکبلا نن ډالر 215 روپو ته رسیدل خو استنزې لا ختم ندی او وس تر بلی پاکستان ته اقتصادي مشکلات زیاتیږي
هر گزرته دن کې ساده مسائل غمبیر تر ہوتے جا رہے
په پاکستان کې چې ډالر پر ریکارډ کچا ګران شوی نو پام اولس په ددی س اثر وی د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری نائب صدر شاهد حسین د مارچ په دویمه مشال لیډیو ته ویلي
ډالر چې پور د لاړو یقینا د پاکستان په اقتصاد او په عام اولس باندې ډیر زیات بوج دی ډیر زیات مشکلات دي ولې چې ګرانی مخکې نم ده د سره ګرانی نور هم زیات خو ولې لاړو ډالر دونه پور ته مجبوریت یو سخت حالات دی زموږ په ملک باندې راغلی دی چې کله فارن ریمیټنس را نشي او د ملک نور اقتصادي طور خرابي هغه سره پاکستان ته نور نقصان کیږي
په پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې پر ریکارډ کچا لوړه شوې ده چې د مارچ په دویمه د پاکستان مرکزی بانک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرح د ولسونه شل فیصد ته رسولې ده خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان د کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټور نه کړي خو ګرانۍ به ورسره نور سیوا شي په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایي
اصل کې انټرست ریټ سیوا کېدل یا مانیټری پالیسی سخت ټول چې دینو د دې مین مقصد دی چې ګرانۍ کنټرول شي خو زمونږ په ملک کې چونکه هغه شانتي صورتحال نه دی دلته کې قرضې چې کم انټرست ریټ سیوا شي نو د دې په نتیجه باندې به چې قرضې سیوا شي چې قرضې سیوا شي کم انډسټریلیست کم صنعتکار پیسې ګرانۍ والی د بینک نه نو داغه کوست به سیوا شي هغه چې کم شي تیاری هغه به خامہ هغه پوجا باندې باغم ګران شي دویم دا چې د دې پوجا باندې بیروزګاری راځي ځکه چې اکثر فیکٹریانو والے کارخانو والے چې دینو هغه قرضې کمی کی چې قرضې کمی کی پروډکشن کم شي نو د روزګار مواقع کم شي
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم صلاحکار او اقتصاد پوه مزمل اسلم بیا په یو خبری غونډه کې ویلي چې تر سو پوری پاکستان ته د ایم ایف او نور دوست هیوادونو څخه پیسې نوی ترلاسه شوي نو د هیواد د دیوالی کېدو خطره نور سیوا کیږي
21000 ارب روپے ایک سال میں قرض بڑھا
دی وای چې په تیر یو کال کې په پاکستان 21000 ارب روپے قرض سیوا شوې دي نن د سود شرا شل فیصد ته د رسیدو سره په پاکستان کې بهرنو قرضونو کې په اربونو زره روپے اضافه شوې ده دیوالی کېدل نور ستوي روان کال د 1 جون پورې به پاکستاني اولس 15000 ارب روپے قرضداري وي
65000 ارب روپے اس قوم پہ قرضہ ہوگا
خوبل خوا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ڈار په اسلام آباد کې یو ځل بیا ویلي چې هیواد د دیوالی کېدو خبرې یوازې د دوی په ضد پروپاګاندا ده د ایم ایف سره د پور لپاره خبرې روانې دي او ملک په دیوالیا نشي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو ټولنه وایي د برېښنا تولید لپاره وفاقي حکومت ته د صوبې ګیس نه ورکوي دا غي ټولنې مشانو استادو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل وفاقي حکومت ورسخه غوښتي دي چې له جون نه تر سپتمبر د وخت په وخت پمپونه تړي او ورته د ګیس ورکوي چې هغوی ارزانه برېښنا جوړ کړي شي د ټولنې مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته ویل وفاق ته ویلي چې دا کار نه کوي ځکه چې د خیبر پختونخوا په ګیس اولنی حق د صوبې د اوسیدونکو دی شنون کی وای خیبر پختونخوا لخپل ضرورت زیات کیس پیدا کوي د پیښور های کورټ په 2012 سم کې په فیصله کې ویلیو چې لاین سره سم په صوبه کې پیدا کیدونکو ګیس باید اول هلته استعمال شي او یوازې له ضرورت زیات ګیس په نورو صوبو یا وفاق خرڅ کړي غلام خاص له پیښور
د خیبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو د اسوسییشن مشران وایي دوی مرکز ته د بجلی جوړولو لپاره د پختونخوا د برخي ګیس نشي ورکولی او د دې لپاره په پختونخوا صوبه کې د سی ان جی پمپونه نشي بندولی په دې اړه د مارچ په 2 نیټه په پیښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان تفصیلی معلومات ورکړل هغه په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
موږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نواخل سپتمبر پورې سی ان جی سټیشنز آن آف راستار اوساتې چې موږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو موږ ته سوري موږ سره دلته قانون دی کانسټیټیوشن دی دلته د های کورټ آرډر دی موږ تاسو سره دا کلوز نشو کولی ون منت موږ تاسو سره جنوري کلوز وکړو هغه خپل د ډومیسټک خلکو ته خاطره لہذا موږ مزید سټیشن نشو بندولی
د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه ډېرې زیاتې د ګیس سرچینې دي او د بنو او لکی مروت نه نور ګیس هم په نږدې راتلونکي کې د پښتونخوا په مجموعي پیداوار کې شاملېږي. هغه وویل چې د پښتونخوا صوبې د ډېر کم ضرورت په بنیاد په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یا سی این جی پمپونه بندول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
دی وقت 478 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے اور یو میاش کے دن نہ دن نہ تقریباً 300 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے پائپ لائن کے بعد شامل بشی آغا با دا بنو ویسٹ نہ اور دا ولی بلاک نہ
دا بنو ویسٹ پا بلاک خوال تا کی زین کسانو احتجاج ہم کرے آغا
نو آغا احتجاج آغی 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 رائٹ دے آغا وی کہ بھائی تاسو زما دا علاقے نہ گیس اوکا گے زما علاقے نہ گیس اوڑے نو مالم سر را کا کنا
پا پیخور کی خبریال او شینن کے بخزادہ یوسفزے وائی د وفاق سره د پښتونخوا د قدرتی وسیلو د مسلې د حل کولو لپاره په صوبه کې پالو ټولو سیاسي ګوندلو له خپل کردار لوبول پکار دي.
د پنجاب چکم گیس دے دا گیس کنزمپشن دے اگر تقریباً 70% نہ زیات دا غتزی دے انڈسٹری تے روان دے دا کے پی چکم کوٹا دا کے پی پ کوٹا کے نہ دا لوڈ شیڈنگ سے تصور شتے دے نہ پکے دے کمی تصور شتے دے دا غی وجہ دا چ دلتا انڈسٹری نشتے دے دا چ خپل کوٹا دی صرف دا کئی چ ایس این جی پی ایل چ دے اگر دے تا خپل کوٹا پورا ور کئی جی اگے بند کٹ نہ لگے اگر خپل تا کٹ چ لگے نو دا پنجاب دا پار لگے دا پولیٹیکل پارٹو نہ پکا دی جا پ دے بند خپل دا صبح حق ته رائټ ته چي د خپل رائټ چي بھائی مزما کم شیر دے هغه ما تخپل اشاره کو غزه خرشکو مو کنه خرشکو اسوسییشن کار دا دے چا غلار شي پولیټیکل پارټي خبر کی چي بھائی دا د صورتحال دے
یاد دی وی چې د پاکستان په عین کې د تلسم بدلون د لاري صوبو ته د خپل وسایل واک اختیار ورکړی شوی وو او په خبر های کورټ په 2012 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګیس په لوډ شیډنګ کولو او د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی په وجه د سی این جی پمپونو په بندولو په دې وجه بندیز لګولی وو چې د پښتونخوا صوبې نه د خپل ضرورت نه ډیر زیات ګیس راوستل کیږي او د عین او قانون سره سم به تر ټولو اول د دغه ګیس نه د پښتونخوا صوبې خپل ضرورت پوره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
ټاکل شوی چې د بلوچستان د کروندګرو ټولنې استازي نن د کوټې د برېښنا ویش او لیک د ادارې کیسکو له چارواکو سره غونډه وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د کروندګرو ټولنې د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ضد کار بندیز وکړ او د صوبې یو شمېر لویې لارې وتړلې. کروندګرو مشال ریډیو ته وویل په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی لري چې له کبله ټیوب ویلونه نه چلیږي او فصلونه او باغونه یې تږي دي. تر پرونی کار بندیز وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بسنجو کیسکو د کروندګرو د مسلې د هواري امر وکړ. نور د سمت شبنم پر رپورټ کې
د پښین یا روسي مباندي د پیجام اړتال مال د پښین د کروندګرو اتحادیه مشر عبدالکار اغا مشالې ډول چې په سیمه کې د کښتو کروندې د پیلدلو وختي ک بجلی ورنکړل سو نو کښتونو ته به زیان ورسی.
دا ټیم زموږ غنم پر خرابېدو دي، زموږ زیره پر خرابېدو ده، زموږ انګور، زموږ سیب، زموږ زردالو. دا ټیم د بلوچستان مکمل عین د سیزن دغه مین ټیم دی کبر. دا ټیم زموږ باغو ته، زموږ غنمو ته، زموږ فصلو ته، کیتیانو ته اوبه نه سوی میلاو. بیا دا ګرد کال تیل کار زموږ سیلابو وړی دی، دا کال په موږ باندې دغی تیریش.
له پښین څخه د بلوچستان اسمبلی او جمعیت علما اسلام پی ډلې غړي اصغر خان ترین مشال لیډو ته وویل چې د کروندګرو د بجلی د ستونزې ورول پاړه د اوپاکیو حکومت سره لیدل دي، خو اوپاکیو حکومت د کروندګرو د بجلی ستونزو هوارولو ته سنجیده نه دی.
موږ وفاق له ورنو خواجه آصف چې کوم دا کمیټي چیر کوله، موږ دغه سره ناسته وکړه، موږ دوه ټوکو ټولای، موږ بجلی واړو، خامخا یې واړو، موږ ته براکه په هر حال برت نه براکه هدفانه اوسو. مطلب هغه موږ سره نه ورسه دي ول میاس کې موږ د بلوچستان نو په بیاک موږ زمزا به تباس، موږ څنګه به تباس نو څه به پاتې نو مجبور سره نه زمزا ریکشن کمیټي و د موږ ناش په ضرور باندې بند کړو.
د کوټو اپټا ډیپټی منیجر محمد افضل مشال لیډو تول چې کروندګر د بجلی بلونه نه پرې کوي نو ځکه دوی هم بجلی نسی ور کولای.
بجلی تو ہے وافر میں, اب ہم لوگ خود آگے بجلی خریدتے ہیں.
بجلی شتا منگا پخپلا بجلی اخلو او بیائی خرسو. دا دسمبر دا میاشتی بلونا جمع کولو شرا یوازی سلور اشاریہ شپک فیصد وا. دا وقت پا بلوچستان کی تر پینزا ویا فیصد زیادت بجلی دا زراعت پا مت کے کارول کی گی. دا سبسیڈائی پا مت کے پر صوبائی حکومت ہم شاو خوا شپک سلویخت عرب روپی پاتی دی حقا بهم ادا کول کی گی. دا یو قرارداد پتوگا دا زراعت لپارا د بجلی ورکولو شپک ساعت وخت ټاکلې شوې ده. خو بیا هم لکه موسمو چې د بجلی بلونه زیات جمع کیږي لتیر یوی اونۍ موږ د هغو سپلای زیاته کړې ده.
د بلوچستان حکومت او کروندګورو ترمنځ لمدو پریکړه سوې چې واپټا به کروندګورو ته د کرنې د برمې لپاره په څلورویشت ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی ورکوي او کروندګر به د میاشتې پر سر شپږ زره روپۍ ورکوي. د واپټا لخوا اوس دوه ساعته بجلی ورکول کیږي چې کروندګر د شپږ ساعته بجلی ورکولو غوښتنه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د کروندګرو او کیسکو چارواکو سره ګډه غونډه کړې. اعلی وزیر کیسکو ته د کروندګرو د بجلی ستونزې هوارولو امر کړی. سمت شبنم, مشال ریډیو, کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د اوسیدونکو قبایلی سیمو ته د برېښنا ورکولو ادارې ټیسکو ترمنځ د میټرو په لګولو لانجه پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ټیسکو لواړګي, باړې او جمرود ته په څلېرویشتو ساعتونو کې یوازې دوه غنټې د بجلی ورکولو پلان عملي کړ. د دې په غبرګون کې پرون ځایي ولس احتجاج وکړ او وایي په شپه ورځ کې لږ تر لږه دولس ساعته برېښنا غواړي. د ټیسکو چارواکي وایي د سیمې خلک د میټرونه ولګوي او بلونه دې ورکړي چې ورته بجلی ورکړي. فرهاد شینواری له تفصیل سره.
د مارچ په دویمه نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لمان دي زمونږ په شروازی په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړو. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو, په گریډ کې به یو پوره من احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ کې چې دی پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی ولست خپل حق وسپاري. بالکل, په گریډ کې حکومت هغه پیډرې یو څو داسې پیډرې چې هغه سرکاري پیډرې وي هغه بندي شوې دي او کوم چې ولست پیډرې وي هغه کولاو دي. په دې کې د هسپتال بجلی هم بحال نه دا به تر هغه پورې بندي وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وشي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې دولس غنټې بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیس کو چې دوه غنټې نوټیفیکیشن جاری کړی و نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی, ځکه چې په دوه غنټې کې موږ د کورونو کومې ضروریات دي هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام روتی دي, بیدار شوي دي, خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په دویمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي. خو قبیلی ولسوایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو سیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسوالو بریدونو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسوال بریدونه او د نامنې پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې په فروری کې وسوال بریدونه د جنوري پرتله تر 2% زیات وو. په رپورټ کې د امنیتي ادارو لخوا د وسوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه پر رپورٹ کې راکوي.
دا پاکستان د امنیت په حق لا کارکون کې سیډنیزا اداره پاکستان انسټیټیوټ فار ریسرچ اینڈ کانفلیکټ سټډیز وای فروری کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتواله راغله. پاکستان کې د امنیت او کړکېچ د سیډنی اداره چپلنډیس کې ورتا پی آی سی ایس ایس هم ویلی شي خپل رپورٹ کې زیاتوي. هر څوک د ترهګرۍ پیښې د جنوري په نسبت زیاتې شوې، خو مرګ جوبله پکې بیا د جنوري نه کم شوې. رپورٹ زیاتوي چې له 2015 نه تر اوسه دا ډوم به داسې میاشتا چې پکې لټولو زیاتې 850 ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 28 کسان مړ شوې دي. دا یادې ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې 22% اضافه راغله.
دې کې دا ده چې دا غسره کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړ کېدو او د زخمیانو کېدو رپورٹ ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لین پیښور کې چې کوم دی کوم معاملې شو خودکش شغې کې کوم دی ډېر زیات خلک شهیدان شوي او ژوبل شوي، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا بهتر دي د جاني نقصان په حوالے سره. خو که وروسته نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې داسې بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حملې زیاتې شوې دي.
دا سیړنې یو بل اداره سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیړنیز رپورٹ کې ویلي چې په کال 2023 کې په ملک کې 300 د ترخګرۍ پیښې شوې چې پکې 202 د سیکیورٹی کارکونکي وژل شوې. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته ویل چې د روانې ترخګرۍ په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نښه شوې دي.
دو سیزونه دي همیشه غي کوشش دا وي چې ځان د پاره په معاشره کې یو سوشل سپیس کریئیټ کړي او بل ورسره دې د پاره ضروري ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وي. نو فزیکل سپیس اله دی ولې کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وي چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کیے، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حملہ شروع شی آپ اخپل دفاع کے لڑ شی رستو لڑ شی، نو لازمہ دا چے علاقہ بیا چاہتا ہوا پاتی کی گی دہی تا ہوا پاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شوی چې د فروری په میاش کې تر ټولو زیاتې 22 پیښې په بلوچستان صوبه کې شوې دي. رپورٹ کې دا هم ویلی شوی چې په سند او پنجاب کې هم د ترخګرۍ پیښې شوې او د ټولو زیات های پروفایل برید د کراچۍ پولیس لائنز وو. د پی آی سی ایس ایس ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د فروری په میاش کې په قبایلي ضلعو کې هم 14 ترخګر بریدونه شوي چې پکې 14 کسان مړه او یو کم 30 کسان جوبل شوي دي.
تر عملی چې کوم دي نو دا په فاټا کې شوې دي، دا زوړ فاټا چې کومه زمونږ ځلې دي او په نورو صوبو کې شوې دي، خو لګې لګې شوې دي. نو بیا دا ټرند چې کوم دی سو فار
لگ برا طرف تر روان دے خو ما چنگ حکومت سنگ گامون اخستی او خلی لگیا دی د ٹی ٹی پی پا والے سره چکم دے صدا سی ہم فیصلے شوی دی چے داغي کاروایان په پاکستان کې خصوصا با اوس کمی دو طرف تزی زیاتو طرف تب زمان دازرا چ نزی
رپورٹ کی ویری شوی چې د فروری په میاش کې د سکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 1550 شرخګر وجلی شوی او 15 بیا هم گرفتار کړی شوی دی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پی خبر.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یې. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل.
په پاکستان کې پرون پر دویمه ورځ هم د روپۍ ارزښت خورا کم شو. په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته ورسید. د پاکستان دولتي بانک وایي د مارچ پر لومړۍ نیټه د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر په څه د پاسه 268 روپۍ خرڅېده، چې پرون د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سطحې 215 روپۍ ته لوړ شو. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو د ټولنې مشر ملک بوستان پرون مشال راډیو ته ویل چې په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر پرون په 218 روپۍ بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر دویمه د هیواد دولتي بانک پر پورونو د سود کچ 14.6% ته لوړ کړ. د پاکستان مرکزی بانک له دې کار سره د انفلیشن کنټرولولو هڅه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټې د برېښنا ویش او لیک د ادارې کیسکو ته امر کړی دی چې د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړي د مارچ پر دویمه د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د صوبې د کروندګرانو تر پراخ احتجاج او کاربندیز وروسته د کیسکو له چارواکو سره ولیدل او ورته د مسلې د هواري امر وکړ. ټاکل شوی چې د کیسکو چارواکي نن پر دې موضوع له بزګرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي. د کورمې په بشیره کې پرون مازیګر د ځمکې لانجې پر سر د یرده او جوزاک او د نور حسین کلی د وسیدونکو ترمنځ تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی. د سیمې مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې تر اوربند وروسته امنیتي سرتېري مورچو ته ختلي دي او هلته پیرا کوي. د دواړو خواوو ترمنځ نښته پر لانجبنه ځمکه د بوټو او ونو کینولو په سر پیل شوه، چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل له یو بل سره لنډ ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند په مرکز نوې دیلی کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جیشل د چارواکو پر غونډه پر اوکراین د روسیې یو کلن یرغل سوری غوړېدلی دی. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټیډ او کراچۍ کینګز له یو بل سره لوبه لري. د راول پینډی په کرکټ لوبغالی کې د مارچ 3 سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 2 او د کابل پر 6 بجو پیلېږي. تر دې مخکې د مارچ پر 2 د لاهور په قذافی لوبغالی کې لاهور قلندرز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 1000 منډو مات ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنو چارو کمیټې ویلي چې راتلونکو نه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اوریدنه کوي. امریکایي رسنۍ وایي هغه غونډه د مارچ په 8 کیږي چې پکې په 2021 کال کې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو او تر هغې وروسته پر حالاتو بحث کیږي. د امریکایي سرتیرو د تخلیه پر مهال طالبان پر افغانستان واکمن شول او زرګونه افغانان د بل هوائی ډګر ته ورغلل چې له هیواد اوسي. امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل پلان په سر له انتقاد سره مخامخ شو، خو نوموړي په بیا بیا له افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو پریکړې دفاع کړې. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست وتلو د چړلو لپاره به راتلونکې اونۍ استماعي غونډه دایره کړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په دې غونډه کې به چې راتلونکې چهارشنبه جوړیږي د هغو دوو ډلو مشران هم ګډون وکوي چې د 2021 په اګست کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له پرځېدو سمدستي وروسته د تخلیه لپاره د تر البتکو تابع وکړه. د کمیټې له رسمي اعلان سره سم چې پر خپل ویبپاڼه خبر کړي، د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي کمیټه به د کابل د سقوط په لړ کې او وروسته تر سرلیک لاندې استماعي غونډه جوړه کړي او په ترڅ کې به له افغانستان د بیرنۍ تخته په اړه د حکومت چاري ورزوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د پریکړه وروسته لدې کړي چې د کانګرس جمهوري پالو استازو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو پاره
چیرنی پیل کړي. هغه چاره چې له کابل طالبانو کابل ونیو او زرګونه ورخطا افغانانو د کابل د هوایي ډګر لور ته مخه کړه. د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې رئیس د سش کال په جنوري کې وویل د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه په یوه لیک کې غوښتي چې له طالبانو سره له خبرو رانیولې تر استخباراتي ارزونو پورې د ټولو ریکارډ یا کاپي ورولي شي. مکال دا کار سمونه باله چې د ده په وینا د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د ځواکونو د ایستلو په اړه معلومات له ځان سره ساتي او دوی ته یې نه ورکوي. د امریکایي رسنیو پر اساس تیر کال له افغانستان د ځواکونو د وتلو په لومړۍ کالیزه کې په یوه راپور کې ویل شوي وو چې د بایدن حکومت او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د بې قید و شرط وتلو په اړه کانګرس ته د ضروري معلوماتو له ورکولو ډډه کوي او دا کار د دې مسئلې په بشپړ څیړنه کې د کمیټې کار له خند سره مخامخ وي. ځین نورو ادارو هم دې ته ورته شکایتونه کړي دي. په دغو ادارو کې یو هم سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سربفتش اداره ده چې څو ځلې د کانګرس غړیو ته ویلي چې د امریکا له بندنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او همداراز دفاع وزارت څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د افغان انجونو خزو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې دي. نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته په ویډیوي وینا کې د افغان خزو په وړاندې د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنټ هم ویل چې پر خزو محدودیتونه زیاتېږي. د طالبانو حکومت لا د پرونی غونډې په اړه سن دي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کاټ کې خزو ته حقونه ورکوي، البته د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د اسمت ساروان رپورت.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل، په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغیز کړی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
مش په افغانستان کې د جنونو پر مخ ته شوانځي او پانتونونو د بندیز په شمول د شوزو جنونو سخت ځپنه غندو. په نه حکومتي مؤسسو کې د افغان شوزو پر کار د بندیز پاړه د طالبانو وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پات کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي، د طالبانو پریکړه د مرستو خړو او درملو اندازه چې ځانګړي په تیر بیا شز یو چونی د شفن خورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو سبانج دوی میشت په خوا په کورنۍ او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام لډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمیر برستندوی او مؤسسو په افغانستان کې فعالیت و دراو. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتونیز د کړو بندیز لګولې. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې وویل چې لزدکرو، پارکونو، سپورتي کلبونو او شزینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او پنه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورس تر بلې سختي شي او د پوینا د پنړی کې د شزو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو، په یو برخه کې د ځینو افغان شزو په قول راغلی چې وضعیت ورس په ورس بدتر کیږي او شزي د مسؤلیت احساس کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي، د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ له کبله له پرمختیايي چارو بې برخي وو. د طالبانو د حکومت چارواکي د زرمت ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په دې اړه له ولایتي ادارې او وزارتونو سره معلومات شریک کړي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا د زرمت اوسیدونکي وایي کچیر دوی په دوامداره توګه د مرستو او چندو په پیسو د سړک د اورولو چاري ونی کی، نو په دې لوړو ژورو او په بارانونو کې به د خټو د لاسه د موټرو تګ او راتګ ورباندې ستونزمن وي. دوی د ځینو نورو ستونزو یادونه هم کوي. وایي نه لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري او نه یې کاروبار شته چې کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د زرمت اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
دا په شخصي لګښت باندې په چنده باندې موږ په مخ کې باندې دغه سړک جوړ کړای د پوسې مخ کې د غزنی سړک سی موږ مخ کې هغه جوړ کړای د پوسې خو نه د سی خاص توجه چا کړی د مخ ته پوسې نه سو کوي. باید بوسی باید مخ ته د سړک جوړ کی مخ ته باید کو خدمت وکړي د زرمت پوسې خو خدمت کوم سوی نه ده.
بیکاری په افغانستان کې هیواد شمول ستونزه ده چې د زرمت د اوسیدونکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. زئی اوسیدونکو منګل وایي لیوی خو بیکاری ده او بل لوري ته د توکو بې لوړې دي.
کاربارونه هم نشته، خلک مشکنان دي، غریبان دي. کوم څلې نه پښتانه کوي موږ بیکار یو. غربت او قیمتي ډیره ده. په پیروزې خو شهر کې پیروز راشي دا خلک بم کې ولګيږي، کارونه بم کې پیدا کی، مزدوري بم کې وکړي. پیروزې چې پیروزې بم کې بیا نو هغه خلک به راشي.
په همدې توګه د زرمت یو بل اوسیدونکی غزنی خان وایي چې په تیر کې ورته دومره لږه یا ډیره د لاس مزدوري پیدا کېده، خو اوس هغه د لاس مزدوري هم نه پیدا کیږي.
خو وخت باندې د سوز مخ کې د غمر یو کار ټکه ټکه وخت په باندې مزدوري وکول د خټو کارونو کولو کلا وشین د بدرې کار کې زه غم دی ول سفر و درې د خلک کار نه کوي. دا ول قیامت سو ول دی ول ارس جکس ول ډیزل جکس ول خلک دی ول دغه مرستو ته ډیر مهاله لري مرستو ور سره وسل د خلکو سره له هر طرفه.
د زرمت ولسوال محمد آصف قرار هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي
دا د زرمت د ټولو خلکو د ټولو قومونو دا غوښتنه ده چې دا سړک جوړ شي. ان شاء الله امید دا ده چې راتلونکي کال د پوهدامي وزارت د غو په دیجه کې به دا ونیول شي. اوس کوم دلته هغه ملکي روغتون ده د ولسوالۍ دا خلکو ته بسنه او کفایت نه کوي. دارنګه چې کوم کلینیکونه دي په هغو کې دوایانو ته ډیر ضرورت ته او له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي نوي لمریز کال کې د پکتیا د ډنډې پټان او زرمت ولسوالیو د سړکونو اساسي جوړول په پام کې نیول شوي دي. د پکتیا والي محمد خان دعوت وویل
نو نوي پلانونه هم لرو په راتلونکي کې چې هغه د پټان سړک د 10 کیلومتر د پوهدامي وزارت منظور کړی دی. د 10 کیلومتر په اساسي ډول به جوړیږي. بل سړک د زرمت ولسوالۍ د شدر پکتیا د سرحد پورې به د پکتیا مربوطه هغه به جوړیږي.
زرمت د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پراته نسبتا پراخه ولسوالۍ ده چې د همدې ولسوالۍ په مسیر غزیدلی سړک باندې پکتیکا او غزنی ولایتونو ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي. زرمت په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیا له ناامن ولسوالۍ څخه وه چې د پرله پسې جګړو له کبله پکې خلکو لپاره د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د کورمې په بوشهره کې د یاردا او جوزاک او د نور حسین کلی اوسیدونکو ترمنځ روانه نښته پرونو درېدلې او پولیس او د اف سی ځواک سرتیری مورچو ته وختل. د سیمې مشران وایي د دواړو خواو ترمنځ نښته د چهارشنبه په ورځ په شاملاتي ځمکه د ونو او بوټو کېنولو لکه بله پیل شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي. د کورمې مشران وایي حکومت ته د لانجې هواري کار سپارلې دی. ضلعي انتظامیه پرون هم له ځایي اوسیدونکو سره خبرو ته دوام ورکړ. تاریخ فارغزه تفصیل لري.
د کورمې په بشارو کې د یرد او جوزاک سیمه خلکو له نورسین کلی اوسیدونکو سره پیل شوې جګړه تر مذاکراتو پس ودرول شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لډیو ته د زیارت په مازیګر ویلي د ضلع انتظامیه په سرپرستۍ کې د جنگ ودرول لپاره شوې مذاکرات پر چهارشنبه شویول، خو فارکین له مورچو په راکوزولو کې کامیابی ورته روسته پلاس ورغلی.
د دوه ورځې کوم ابوشاری کې جنگ وو، هغه نن 15 بجې الحمدلله مکمل تور باندې بند شو. مورچې خالی شوې، مورچې ته اف سی او آرمی وخته، او ان شاء الله راتلونکي پیر ورځې باندې به په هغه باندې مستقل خبرې شروع کیږي.
د چهارشنبه پر زیات فارکینو ترمن د ډنډرو او مرزا خان موضوع په متنازعه شاملتیز مکو ونی او بوټی د کرلو پر سر جګړه پیل شوې چې پکې دوه تنه زخمیان شوي. د پړچینار علامه سید تجمل حسین وای دا د فکر لمحه ده چې د ځمکه یاد تنزا د قیمتي ځاني زیانونو د اوریدلو او د سیمې امنیت ته خطر پیدا کولو سبب ګرځيږي، خو مستقل حل بیا هم ورته ندی قتل شوی.
د ټولي کورمې څور وسې دونی دي، هغه ته هم انده پیغام ورکو چې د ټول مشران ماست یو اندی د پاره څه مخپلو مانځو کې امن او امان سره ژوندۍ وکړو، او اهل شیا او سنیانو مشران ټول حکومت نه تقاضا وکړه سره موږ د مسایل زیاتی حل کوی. کنه حل کیږي دګي بده دوی بیا بیا غفلات وی او بیا دغه مسایل بو کریټ کیږي ان شاء الله. اوس د بندي وشو
بشرو سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې په ډنډر او مرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنز لا کلونو رهسی تنظر روانه ده. چورباندی خونړی جنگونه هم شوی، خو حل یې نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فارکینو ترمنز دوه ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. طارق کورکسه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای ډی په خیبر پختونخوا کې د ولسی وګړو د کاروبارونو پرمختیا ورسره د مرستندویا چارو یو پروژه پیل کړې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون په پیښور کې پروژه پرانسته وی ویل چې ورسخه به د خیبر پختونخوا تر 2500 پورې کورنۍ ګټه واخلي. د ویل له دې لارې له کروندګرو سره مرسته کوي چې خپل فصلونه او نور پیداوار بازار ته رسوي. په پیښور کې غونډې ته یو شمېر هغو کسانو خپل خوراکي او غیر خوراکي توکي نندارې ته ایښیو چې د یو ایس ای آی ډی د روزنیز پروګرام تر مکملېدو وروسته یې تولید کړیو. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د امریکې نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ تړون چې ورته د معاشي بحالې او پرمختګ یعنی اکنامک ریکوري اینډ ډیولپمنټ اکټیویټي نوم ورکړل شوی دی، د منصوبې پرانستا د زیارت په ورځ پېښور کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وکړله. د یادې منصوبې لاندې به قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې 2500 کورنۍ ګټې ترلاسه کړي چې پکې زنانه هم شاملې دي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په دې موقع وویل چې د نورو مرستو ترڅنګ د دې پروګرام لاندې به زمیندارو او وړو کاروباریانو ته به د نوې ټکنالوژۍ او لارې چارې کارولو تربیت هم ورکړل شي. دا هلې ځلې به د زراعت شبکې کومک وکړي چې نوې او جدید پیداوار مارکیټ ته راوباسي او واړه کاروبارونو ته به وده هم ورکړي، او بل دا چې د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته اوږدمهاله معاشي موقع ورکړل شي. امریکایي حکومت 2010 سیلاب کې، بیا 2016 کې د قبایلي ضلعو بې کوره شوي خلکو بیا آباد کرای لپاره، او بیا 2022 سیلابونو کې هم 2.5 میلیونه ډالره مرستې د پاکستان حکومت سره کړې دي. په دې مقابل بیلابیلو کاروبارونو کې امریکایي مرستندوی ادارې لخوا تربیت ترلاسه کوونکو خپل تیار کړل شوی خوراکي او غیر خوراکي توکي د خرڅ او نندارتون لپاره اخوده وو چې پکې زنانه هم شاملې وي. تربیت ترلاسه کوونکي د سواد نسیم اختر وایي چې اوس اچار، شربتونه، جیمونه، چټنیانې او نور توکي کور کې جوړوي او ټول کور په پالي او نور زنانه ول هم روان دي تربيت ورکوي.
الله ډیر زیات سخرا بو د غولکا بیا رورو چې ما از دکړو کلا شکر الحمدلله زما سلور بچی دي نغی پالانا کور والا خپل کور سنبالو لر سره الحمدلله ډیر فائدت یوازې ما ته نه شول لکه نور خلکو تم ته فائدو شو چې کم کسان ما سره کاروبار کې شامل دي څوک ما نه از دکړه کوي اغه هم لګیا دي مخ روان دي.
دا شاتو یا غبین زیتون تیلو د مربه او کاوین علاوه د سوچ غړو سٹا لګون کې د باجړ شیخ ګل بادشاہ وای چې په دغه مرستو او تربيت دوی ډېر ګټ تر لاسه کړی دي.
زمنګ په دغه خته کې چې څومره زمنګ مچي منګا په کورونو کې پالو اغه مچي ور سره الته چې کوم دي زمنګ کم بی پلور اوا لګی دا اغه ختم شولا به کوم دهشتګردي چې تیر شولا زمنګ په خته کې نو داغي د وجې نه زمنګ زنګلاتم تباشو او په مچو کې ډېر مختلفې بيمارۍ نه رالي نو په دې کې اغه لګی دي جدید مچو پالنه چې ستو ویل کې دي داغي ټریننګونه ورکول شي او ور سره د شاتو د اعلی کوالټي تیارېدلو کی ورته هم کو دلې شي دا به مارکیټ ته تاسو څنګه وړي د برینډینګ به تاسو څنګه وي لیبلینګ به څنګه کوي
نو موږ جاته وی چې نړیوال تودخت او موسمي بدلون هم د دوی روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. دا دغه پروجیکټ مشر شاد محمد وای چې د دې منسوبې لاندې به دوی د قبایلی ضلعو او د صوبې نورو ضلعو زمیندارانو وړو کاروباریانو هر ډول تربیت او مرستې تر 50 کالو دوامدار ساتي.
دا بزنس چې دي نو هغوی ته سپورټ ورکول هغه فیسیلیټیټ کول او هغوی کیپیسیټي بل کول که هغه رجسټریشن دی که هغه سافټویر دی که هغه هارډویر دی او که هغوی لنکیجز ډیولپ کول دی مارکیټ سره او د نور هغه ادارو سره لکه ایکسس ټو فاینانس کې دا هغوی سپورټ کول بینک سره او د نور د ټریډ ادارو سره دلته کې زیات واړه بزنسز دي نو دا لنکول او دا ډیولپ کول دغه بیا ریپلیکیټ کول چې نور خلک ګوري هغه دا ریپلیکیټ کی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې پروجیکټ 15 کاله وخت امریکایي مرستندوی ادارې 3 ملیون ډالر د لپاره مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې. دا د غیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر درېیمې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرې شي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نور.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سردار سولې دي.
بالکل دی کې اقتصادي پختنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش مار په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شوکم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دین د امنیت مال راکا د شپردین نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره زنګلات دي
د شماریات اداره وای په دې سرشمیرنه کې با کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا ورغزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورغزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک د ما کور وران دی د ما کور ړنګ دی د آی ڈی پیز یم د ما خلق څوکم د ورغزو ول خلق دی 2009 نه دا خلق څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلق پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته د ټابلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا غو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي. په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کول شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
ಮಾನ ಏನ ಅನಾಟ ಏನ ಅನಾಟ ನಯಮ درخار